ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجې شوې اسمو کې تدې پروګرام د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړ شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسي قربه ده د خبرونو په څو شیبو کې درته پیلو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې دی چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو یې لګولې دي اروپای ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر وړاندې د تشدید په خطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل د طالبان د حکومت وینځ ویلا مجاهد نن پر خپل ټویټر په بیان کې لیکلي دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي خغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت جنوبي سودان روسیه او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 مؤسسې په نښه کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې لبنان او عراق په بخښنې سره لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې د اسنادو او شواهدو له خوده لپاره وویل د داعش مشران او وسلوال په وروستیو میاشتو کې له عراق سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي چې دا په افغانستان کې د اوسني واکمنو پر وړاندې یوه ننګونه ده عبداللهیان چې په افغانستان کې د داعش وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ ده او دای هم زیاته کړه چې ایران له افغانستان سره د 900 کیلومتره پوله لري نو د افغانستان هر راز نامنی د ایران په امنیت اغیز کولای شي د روسي ولسمشر وایي پر بیلاروس هر ډول برید پر روسي برید دی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خبره د خپل هیواد د امنیت شورا غونډې ته د ټلویزیون لاري کړی ده خغلی پوتین د ناتو غړی هیواد پولند د خپل پولو په پراخولو تورن کړی دی ویلی دی مسکو با پر بیلاروس د هر ډول تیری پر وړاندې خبرګون ښکاره کړی بیلاروس د روسي ګاونډي او نږدې متحد دی د پولند امنیتی کمیټې د جولای په 19مه پریکړه وکړه چې د واک تر ملي شو د احتمالي ګواښ د مخنیوي په موخه د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعې واستوي د واګنر د ملي شو مشر او سرتیری په رسوي کې له پاغات وروسته بیلاروس ته ستنه شوې دي او روسیه د څلورمې پرله پسې ورځ لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړی دی او په دې ترڅ کې نن په روسي سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نخښه کړی دی د برید مالی او ځاني زیانو نړولې دي د اودیسی والی ویلي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښټیو څخه د کلبره دوله کروز توغندیو په وسیله د حمله تر سره کړی دی چې د غلې د ګودام یو جوړ کړی دی او دوه تنه ټپیان کړی دي د حمله د سیمهال کې چې د تور سمندرګي لري د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د بار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید خو روسیه له تمدیدولو ډډه کړې ده
د ژوند رنگونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د ژوند رنگونه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې پر هغو کرنیزو محصولاتو خبري کوو چې لږ او بو تارتیا لري افغانستان له څو لسیزو راهیسې له پرلپسې وچکالۍ سره مخامخ دی په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول ورښتونه کم شوي او رستربلې ترمځکې لاندې اوبو سطح هم ټیټی شي په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله ویره ده چې د اوبو د کموالي ستونزه به نور هم ډېره شي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون زیات اغیزمند کوي په داسې حال کې پکار ده چې له یوې خوا د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار واخلو او له بلې خوا داسې ونو او کښتونو ته پام زیات کړو چې کمې اوبه غواړي او د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت لري په دې خبرونه کې بعض مشترانه متخصص میلمانه درته ووایي چې کوم کښتونه یا کومې میوې لږ اوبو ته اړتیا لري او څنګه یې وپالو زموږ میلمانه دی پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي رئیس او د خاوري پوهني او اوبو لګولو څانګې استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې لمر سره تماس ونیسي او خپل پښتنې زموږ له ترنو میلمنو څخه وکړي همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولای شي خپل پښتنې راوستوي facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک باندې پته ده لمړی په هان سمدی کتا سید ونه په ارتباط راته وایس کومې میوادارې ونی د اوبو د کموالی په وړاندې نسبتا زیات مقاومت لري.
پلومری سر کې تاروان صاحب تاسو ته د کندهار د کرنیز ملي پوهنتون محترم استاد نصرت صاحب د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته زړه له کومې او زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. مخکې تر دې پورې چې زه د میوه لرونکو ونو په هکله باندې ووایم چې کومې ونې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري یا لږو اوبو ته ضرورت لري، غواړم چې ووایم چې افغانستان ټوله مځکه چې 5.3 میلیونه هکتاره ساحه لري چې د هغه څخه 12% یې په سلو کې 12 یې د کار وړ مځکه ده چې 2.4 میلیونه چې 2.4 میلیونه هکتاره کېږي، چې د دې څخه هغه ساحه چې موږ هلته اوبه ورته رسولی سو یعنی اوبه لرونکي نباتات هلته موږ کارولی سو چې هلته نباتات وخورو او هغه اوبه 3.8 میلیونه هکتاره ده چې د دغه ساحې څخه موږ د 1.5 تر 5 پورې کرنیز محصولات لاسته راوړو او هغه ساحه چې زموږ للمي ده 4.5 میلیونه هکتاره ده چې په حدود 15% پورې محصولات لاسته راځي. په عمومي ډول باندې موږ داسې ویلی سو چې هر هغه بوټی هر هغه نبات چې خپل د ژوند سایکل پرته له اوبو څخه چې موږ هغه ته اوبه ورته ورکړو او دی خپل د ژوند سایکل تکمیل کړی سي، یعنی هغه بارانونه ورښتونه واوري دا مسایل چې په جریان د یو نموي فصل کې کیږي خپل ژوند ته دوام ورکړي، وایي چې دغه بوټی دغه نبات یا دغه ویرایټي یا دا قسم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. مخکې تر دې پورې چې زه هغه نباتات چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري دغه به خصوصیات وایم چې هغه څه خصوصیات لري، ولې یو تعداد میوه لرونکي ونې یا نور نباتات نسبت و نور نباتات دوی مقاومت لري. که تاسو هر هغه نبات یا هر هغه ونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت یې زیات او لږ اوبو ته ضرورت لري، که د هغو پاڼو ته وګورئ پاڼې نری دي، د بیلګې په توګه که تاسو بادام وګورئ د بادام پاڼې نری دي، که تاسو زیتون وګورئ پاڼې نری دي. بل خصوصیت یې دا دی چې د دوی د دغه د پاڼې پوست چې هغه ته موږ کریټیکل ورته وایو یا د هغه پوسس چې دی هغه پنډ دی غوړ دی او ریشیا مثلا مثال په توګه که تاسو پستې ته وګورئ د پستې دغه پاڼه داسې دبله ده او ښه دبل دغه لري دبل پاڼه یې دبله ده او ریشیې ډېرې ژورې دي، یعنی که د هغه ریشو ته ورته وګورئ شاید ډېر زیات عمیق په خاوره کې هلته تللي دي او هم د دوی د دغه په پاڼو کې داسې سوریان دي، دغه سوریان ته موږ په انګریزي کې ستوماتا وایي چې دوی له دې دغس کې د دغه تعداد مقدار هم کم دی، نو هغه بوټي چې داسې خصوصیات ولري اوس که تاسو موږ تاسو وګورو د بېلګې په توګه خورما وګوره د خورما پاڼې ډېرې تبلې دي او دغه لري اغزي لري، دا د دې معنا لري چې دوی د دغه په مقابل کې وچکالي په مقابل کې په میوو کې په صورت عموم سره چې مقاومت یې زیات دی، بادام دی، خورما ده، اوناب دی، پسته ده، انځر دی، د انګور که موږ ویلی سو چې په تخار کې په رستاق کې یو ولسوالي ده هلته مزه خپله تللی یم لیدلی مې دي انګور وحشي انواوې هلته شته، داسې موش پای مادری ورته یا نیلی بوټی ورته یا په انګریزي کې چې هغه ته رستاک وای داسې رستاکونه دي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم او بیا محل هغه بیا پرته دغه کوو پیوند کوو شخصه پیوند کوو ګرافټینګ کوو یا بیا هغه ویرایټیګانی پرته لدی څه چې وبو کې دا درکېږي. په سبزیجاتو کې موږ کولای شو چې نوم د دغه واخلو د خلطا واخلو، خلطا یا پارسلین چې په انګلیسي کې ورته وایي، دا مثلا د وچکالۍ په مقابل کې دا مقاومت ده. په مثال جاتو کې موږ کولای شو چې زعفران یاد کو چې زعفران ډیر عمر مثلا په پسرلي کې تر 100 روپۍ دی واده کې بیا پاس راغله ترې سمبلی پرې پاله ته استراحت کې لږ وګو ته ضرورت لري همدارنګه دغه زیره وګورو خوشولي چې زر چوبه ورته وایو دا هم د وچکالۍ په مقابل کې مقامت لري یعنی په ډیر لږ اوبو باندې موږ کولی شو چې دغه سې بوټي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقامت لري بزګر د هغو څخه د هغو په کرلو باندې
ډېره زیاته مننه پوهاند صاحب سمدي که څم تاسې ځینې بوټي مې یاد کړل ما غوښتل چې پوهندوی نصرت راته ووایي چې په فصلونو کې یعنې له باغونو پرته کوم کښتونه دي چې لږ اوبو ته ضرورت لري او ډېر د اوبو په مقابل کې مقاومت لري ځینې تاسو پوهند صاحب سمدي یاد کړل پوهندوی صاحب نصرت تاسې نور یاد کړئ چې نور کوم دغسې فصلونه دي چې لږ اوبو ته ضرورت لري او د افغانستان شرایطو ته مساعد دي
مننه څروان صاحب ډېره مننه چې موږ ته وخت راکو لومړی خو تاسو ته محترم پوهان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم
سلامات
کورم ودان څروان صاحب محترم مخکې له دې چې زه دغه د بوټو په حساب وایم غواړم چې دا د اوبو په ارزښت او اهمیت باندې څه رڼا واچوم چې هغه طبیعي منابع چې موږ لرو لکه اوبو هر یو طبیعي منابع په خپل ځای اهمیت لري نه او دا مشکل دی چې موږ له دینو برخو څخه ستر کې پټ کوو ستر کې نه څه پټولای خو بیا هم ځینې لمړیتوب لري لکه اوبو دا ځکه چې دا د ژوند اصلي ماده ده او د اوبو په اهمیت باندې خبرې کوو دا به ډیر وخت او ساتلو ونیس نو په ټول وګړي په دې پوهیږي چې اوبو اهمیت څه ده دا چې موږ څنګه کولای شو دغه اوبو څخه داسې ګټه واخو تر څو بوټي هغه بوټي وکړو یا هغه بوټي کښت کړو چې هغه کم اوبو ته ضرورت لري ځکه چې اوبو ضرورت یوازې د بوټو لپاره نه ده نورې ډېرې اړتیاوې دي د شاک لپاره دي د څارویو لپاره دي د بیړیو د صنعت ډېرې برخې دي چې هغه په غو باندې باس نه کوو راځو کرنې ته په کرنه کې خصوصا هغه بوټي باید وکرل شي چې د هغوی دوره کموي یا په هغه وخت کې هغه بوټي وکرل شي چې هغه اوبو ډېری یعنی مثلا د پسرلي په ټیم کې هغه نباتات باید وکرل شي چې هغه کم دغه ضرورت لري وخت چې ډېری اوبو غواړي خو تریود دی هغه ودیزه دوره کمی تر څو چې په دې باندې د دوبي موسم باندې هغه خپل حاصل ورکړي دا یو موضوع بل موضوع دا د هغه نباتات چې مثلا موږ له بعضو نباتاتو څخه چاره نه لرو مثلا غنم دی غنم په افغانستان کې لومړنی غذایی بوټی دی او هیڅوک له دې سترګې نه سپټه ولا یا ولا درجه نه بات دا چې هغه نبات هغه ورایتي هغه نو د نباتات موږ کړو چې هغه ډیر وش پریو ته ضرورت لري نو د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه بوټی د غنم وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ورکړي تر څو په هغه پسرلی په ټیم کې موږ هم بارانونه لرو او هم د اوبو منابع تقریبا ریچارج یا پروي په له بوت استفاده اوس
بله سم ډیر زیاته مننه بله بله ستاسو خبري اورو تاسو اول شي کوم بوتونه باید استفاده وکړو خدا لیست مو رانه کوچه مثلا کوم بوټه مخکې په هم سبزینی یاد کړل
په دغه کې په
بله خپل موقعیت مه بدلوئ موقعیت هم بدل کړئ او څه مو آواز خراب سو استاد نصرت فکر کوم چې آواز هم راځي په همدې موقعیت کې اوسئ چې آواز مو خراب نسی ډېره مننه
د د د د د ونو څخه په هانس مو چلون سره محترم پوهان صاحب یادوري وکړه چې هغه نباتات چې نری پانی لري استن پانی لرونکي دي لکه مسمیر درخت وي غیر مسمیر درخت وي او دغه پانی غوښنه وي په کرنیزو نباتاتو کې هغه نباتات چې دغه پانی پلن وي پلن پانی لرونکي نباتات لکه پالک او جوار او مثلا نور نباتات دي چې هغه بیا ډیر وبو تبخیره ډیر وبو ضرورت لري او هغه نباتات چې هغه نری پانی لرونکي دي لکه مثلا غنم دي اوربش دي مثلا جدن دي یا کرنیز نباتات دي دغه څخه باید استفاده وشي او ما مخکې دا وری وکړه چې هغه نباتات دي دغه ودیزه دوره یا موده کم دغه څخه استفاده وشي
بله سم ډېر زیات مننه قدر منو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون او واتس اپ شمیرې څو شیبې وروسته اعلانوم. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی، او همدارز د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. پوهن سمدی، څومره اوبو ته اړتیا ده چې یو څوک یو باغ وکړي، یو باغ کښېږدي، داسې باغ چې هغه کمو یعنی ډېرو اوبو ته اړتیا نه لري؟ تاسې د خورما او د ځینو نورو ونو یادونه وکړه، لیکن ځینې داسې باغونه دي چې په افغانستان کې په هر ځای کې کېږي. خورما خو به په شاید په هلمند کې وشي، یو نیم بل ځای ننګرهار کې شاید وشي، په ډېرو ځایونو کې نه کېږي، لیکن اکثره باغونه چې زموږ خلک لري هغه د نورو میوو دي چې او دسپتن زیاتو اوبو ته ضرورت لري. په هغو کې کوم یو فکر کوئ چې کم اوبو ته ضرورت لري؟
ډېر ښه. د میوو یا د نورو غلو دانو د هر نبات اوبو اړتیا یو د بل څخه توپیر لري. ولې مثلا د میوه جاتو پاکله باندې، د میوه پاکله باندې باید زده شي وایم چې مثلا خورما چې کرل کیږي دا په مشرقي زون کې، په لغمان کې، په جلال آباد کې، په فراه کې، کندهار کې، یلمن کې، نیمروز کې، خوست کې، په هغه ځای کې، په هغه دښتو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه وچه او دا رقم اقلیمی شرایط ولري، په هغه چې دښتو کې دا ته ډیر زیات شته او فوق لري. مثلا اوناب یا جوجوبی چې ورته وای، دا مثلا په فراه کې، په هرات کې، په مشرقي زون کې، په دې ولایت کې لري. مثلا انځر یو داغه میوه څخه دی چې د دغه په مقابل کې، چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري، چې دا په کندهار کې، په بلخ کې، په سرپل کې، په جوزجان کې، په دغه کې، په فراه کې، په هرات کې، په دا ولایت کې کرل کېږي.
لیکن استاد سوال لته شاید پیدا شي چې تاسو وایئ چې خورما په کندهار کې هم یا په دشتي سیمو کې هم کېدای شي حاصل ورکړي، لیکن ولې خلکو توجه دې ته نه ده کړی؟ یوازې په هلمند کې په دې وروستیو کې خورما رواج شوې ده او ښه حاصل هم ترلاسه کړی دی، ولې خلکو دې خواته مخه کړې نه ده؟
خبره داره چې د زراعت خو یو دې ته ضرورت لري چې موږ باید د زراعت دوه عمده اړخ لري. یو یې ترویج دی، بل یې څېړنه او تحقیق دی. څېړنه د زراعت مغز دی یا مغز تشکیلوي، او 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 ترویج د زراعت عضلات تشکیلوي. بدبختي دا ده چې افغانستان کې په هیڅ وخت کې، نه په تیر نظام کې، نه په دې نظام کې، نه په خوا کې، د زراعت بخش ته هغه څه توجه چې لازمه ده هغه نه ده سوی. که دلته واقعا یو علمي څېړنې ترسره شي او ترویج مو فعاله اوسي، بزګرو ته دا راهنمایي ورته وکړي چې کوم بوټی ستاسو د اقلیمي شرایطو سره توافق لري. میوجات یو ډیر مغلق او پیچلی خبر لري. که زه دا درته وایم چې یوازې دا نه چې مثلا ځکه سمه ده، یوازې دا نه چې اقلیمي شرایط دي، ډیر خبرې دي چې د یو میوي د باغ په جوړولو په انتخاب کې دا دلته باید په نظر کې ونیسو. مثلا ما د خورما د پیاز کړ چې خورما مثلا په نظر په خپل وزارت صدارت کې می کار کوي د یو څو کالو لپاره، هلته ما یو طرح، یو ملي طرحه د خورما د تجارتي باغو د جوړولو لپاره جوړ کړ چې هغه وخت په جمهوریت نظام کې د شورای عالی اقتصادي څخه منظور سو په داوو ولایاتو کې، چې تا نه یوازې په هلمند په پاره وو شروع کړله. خبره داره چې زموږ د ترویج فعالیتونه هغه څه چې باید وسي چې خلکو ته راهنمایي ورته وکړي، او د هغه بوټو په مقابل کې دا هغه نباتات یا هغه میوې وکړي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري، ښه بازار ولري. خورما موږ د کاله ډېره زیاته اندازه باندې موږ د خارجه واردوو، هل دا چې موږ تیس په وطن کې په خپله د دې امکانات شته چې دا باغ ولرو. اوس په کندهار کې غټ باغ شته، په په فرا کې شته، په هلمند کې شته، په ننګرهار کې شته، دا کارونه سره شوي دي. غټه مشکل هم دا دی چې زموږ دغه ترویجي فعالیتونه چې هغه سي شاید باید وسي خلکو ته رهنمایي وسي نه دي سوي. نو په خپله باغداري یو داسې یو کار دی چې باید هغه په تجارتي شکل باندې واوړي، تر څو چې تجارتي شکل وانه وړي او بیا بېرته صادراتو ته موږ میوې لګژري کراپ ورته وایي، تر څو پرې های والیو کراپ ورته وایي. د ډېر لوړ ارزښت دغه ارزښت لرونکی دی په فی واحد ځکه کې ډېر حاصل ورکوي، دې ته باید سخته توجه وشي.
استاد، یو بل پوښتنه له تاسو څخه، داسې چې تاسو وایئ چې خورما په هر شرایطو کې وده کوي او حاصل ورکوي، دلیل یې دا ده چې البته هوا مې منظور نه دی، خاورې او د اوبو کموالی مې منظور دی، دلیل یې دا ده چې ریښې ډېرې ژورې ځي او که څه دی؟
دلیل یې دا ده چې د خورما که تاسو دا پاڼې وګورستي، د خورما پاڼې ډبلې دي، ډېر واکسي دي، او دغه خورما داسې دی چې دغه هره پاڼې اغزي ډېر زیات لري. دغه اغزي داسې دی چې د دغه نبات څخه د دغه تبخیر چې ورته وایي، دا تبخیر اندازه ډېره زیاته کمه ده. هر څومره چې د نبات د پاڼو څخه د تبخیر اندازه کموي، په دې مفهوم چې دی خپل اوبه خپل په ځان کې ساتي او دی په خپل ژوند ته ښه دوام ورکولی شي. چې دې ته ترانسپایریشن ریشو ورته وایي، چې دغه ترانسپایریشن ریشو په خپله د محصول پر تولید باندې اغېز لري. خورما د یو ګرمې محیط کې بوټی دی، لکه داسې چې په عربستان، سعودي او دوبۍ او قطر او په دې ځای کې هلته عربي به مکتلو کې خورما چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده او دا د جنت یو میوه ده. نو په همدې خاطر باندې دلته په افغانستان په هغه مټکو کې چې هوا هلته ګرمه وي، ژمه یې باید هغه ونیسي، ډېر سوړ باید ونیسي. خاوره هر څومره چې خاوره یې خرابه وشي، یعنی چې د مالګې په مقابل کې مقاومت لري، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري، په یوه نقطه باید دا درته ووایم چې اول دوم دریم کال اوبو ته ضرورت لري، چې دې ته موږ هغه متمم آبیاري یا سپلیمنټري اریګیشن ورته وایي چې هغه باید وشي، تر څو پرې چې دا نبات مستواس بیا فصله هغه څخه بیا نو ډېره کم اندازه باندې اوبو ته ضرورت لري. همدا رقم بادام، کوی بادام لرو، تاسو هم د افغانستان څخه درته معلومه ده چې کوی بادام سمج د پستلو د افغانستان عین د بدخشان تر هرات پورې چې بیل د نفسه چې بیل باران څخه نور هیڅ شی نه سولې، دغه څخه په شان اندازه موږ دغه فاصله اخیسته ایسو. همدار کم انځر مثلا شو مقاومت لري، نو دا په هغه هر میوه د ځان لپاره یو مشخص اقلیمي او خپل د ځان لپاره یو زون لري. موږ فرمان څه وایي چې باغ سم د کې په کابل کې وکړو، په کابل کې هوا یخه ده، دلته نه کیږي، دلته ورغواته نه مونږ کولای چې ما هغه مکمل زمين ووي.
بله، ډیره زیاته مننه په هان صاحب سمدي. په هندوی نصرت د سویابین په اړه څه وایست؟ ځینې وایي چې سویا هم کم اوبو ته اړتیا لري او دا د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا هم رواج نه ده، او په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کلونو کې رواج شوی ده او شاه حاصل هم خلکو ترې اخیستی دی، او د دې په باره کې ویل کېږي چې غوړي هم ترې جوړیږي او توفاله هم ډېره ګټوره ده، بالکل هغه پروتین لري. مهرباني پوهندوی نصرت، زما خبرې مو ونه اورېدې لکه چې ما د سویابین په اړه راته وایي، سویا په باره کې چې دا څنګه ډېر اوبو ته ضرورت لري، که کم ځینې خلک وایي چې کم اوبو ته ضرورت لري، ولې ډېره رواج شوې نه ده؟
سویابین فروان صاحب د افغانستان کې نوې نبات ده، یعنی پخوانی سابقه نه لري، اگر چې ډېر پخوا ته کرل کېږي په نورو ځایونو کې. خو سویابین هم پلن پاڼې لرونکي ده، د اوبو په مصرف کې تر نورو نباتاتو ډېر اوبو مصرفوي. خو یو شی چې باید یاداوري وسي، څنګه پوهان صاحب ټولې خبرې ما ونه اورېدې، خو یوه برخه مې واورېده، دغه سې میتودو څخه باید کار واخیستل چې څاروان صاحب کاغه سویابین وي، کاغه غنم وي، کاغه لوبیا وي، کاغه اوربش وي، کاغه جوار، نو ټول هغه نباتات چې موږ تاسو په افغانستان کې استعمالوو، دغه لپاره د بیاري له موږ کار واخیستل چې اوبو مصرف وکړي. مثلا د تاڅکو په طریقه یا موږ په مسلکي اریګیشن او توایو، دا میتود اوس په نړۍ کې ډېر چې ډیر هیوادونه له دې میتود څخه استفاده کوي، یا مثلا د باران په شکل د اوبو آبیاري ده چې هم د اوبو دغه کې اندازه کې کمښت فوق العاده زیات راولي، او هم په زمن کې
لیکن استاد د غنم او ځینې نورو شنو فصلونو کې بیا د قطرهي یا د څاڅکو له سیستم استفاده نشي کړی.
کېدلی شي اوس په دغه چین که چین ته موږ وګورو، په چین کې اوس ټول آبیاري د غنمو هم د ډریپ اریګیشن په واسطه کېږي، خو بیا د غنمو څخه باید اوس مثلا په افغانستان کې امکان ونه لري، یا غنم ډېر د ډریپ اریګیشن په څاڅکو په طریقه باندې نه آبیاري کېږي، نو بیا لازمه دا ده چې غنمو هغه ورایټي وکړو چې عامې موده کموي او هم ژر حاصل ورکوي، تر څو چې په هغه موسم کې چې موږ په افغانستان کې اوبه پیمانه لرو اصول ورکړي، ځکه د غنمو فصل په یخو مناطقو کې تقریبا شپږ میاشتې اتو میاشتو ته رسېږي، او په ګرمو مناطقو کې پنځه میاشتې شاوخوا نیسي، نو که چېرې موږ هغه ورایتي استعمال کړو چې هغه په درو میاشتو کې رسېږي، نو په پسرلي کې موږ د اوبو کمښت ډېر کم احساسو په افغانستان کې، نو بیا موږ کولای شو چې هغه ته ښه حاصل واخو او هغه نوي د غنمو باید ورته تغیر.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. پوهن صاحب سمدی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د رمځکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټه شوې ده، یو شمېر داسې ونې چې ریښې ډېرې ژورې تلې او له لاندې بې اوبه اخیستې، آیا په دې اړه کوم تحقیق شوی ده چې په هغوی څه تاثیر درلودو؟
دا سوال د استاد مسرت څخه ورته وکړي چې د خاورې او د بیاري د څنګه استاد هم دی، خو دومره ویلی سم چې بعضې ونې لکه مثلا ایکولوکټوس ورته وایو چې دغه ونې ډېرې زیاتې اوبه د اوبو څخه ډېر زیات استفاده کوي، د وزه لاندې د مځکې لاندې د مځکې لاندې اوبو څخه ډېرې زیاتې استفاده کوي. یو تعداد نباتات دي چې هغه ریښې چې هغه ځنګلي ونې دي چې ډېرې زیاتې استفاده کوي، د هغو څخه باید مخنیوی وسي، لکه په جلال آباد کې ایکولوپټوس خورا ډېرې زیاتې دي، ولې خو په هغه مځکه هغه شاوخوا کې چې هلته بیا مځکې زمناکې دي په اصطلاح ضرورت ودې ته چې باید زاکشي وسي، د هغو څخه باید استفاده وسي، ولې په صورت کې عموم سره یو تعداد ځنګلي ونې دي چې هغه د ډیرو زیاتو اوبو څخه استفاده کوي، ولې د میوه په هکله زه درته وایم چې میوهجات په صورت یې عموم د ډیرو اوبو نه خوښوي، په دې خاطر باندې چې هغه ریښې ورسته کېږي مختلف ناروغۍ پیدا کوي، د هغو لپاره خصوصا هغه نباتات چې په قطار په شکل کرل کېږي، دا زما یو پیشنهاد دی بزګرو ته، خیر دی که په یو څه په اول کال کې لګښت زیات وي، که د ډریپ اریګیشن یا د څاڅکو په سیستم آبیاري باندې استفاده وکړي، هم به په دې باندې له د لږو اوبو څخه به ډېره زیاته استفاده وکړي، ډېر باغونه به جوړ کړي او هم یې باغونه په ناروغۍ باندې اخته نه شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد نصرت، که تاسې هم په دې اړه خبرې کوئ مهرباني. او ضمناً بله پوښتنه دا ده چې څرنګه خاوره د فصلونو لپاره، دغو فصلونو لپاره چې کمی اوبه غواړي، مناسبه ده؟ طبعا چې په هر ځای کې به هر ډول فصل نه کېږي له کمو اوبو سره به ګزاره نه شي کولی.
کله چې تاسو ما اړتیا کوم زه فکر کوم چې تخنیکی مشکل لري، نو په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل قطه سمبل تر اوسه نه یم ان شاء الله.
بله بله، مال د خاورې له نظره، خاور به هم شاید تاثیر لري چې په یو سیمه کې یو ډول خاور ممکن له هغه بوټو سره هغه بوټو ته مناسب وي چې کم اوبه ورته پکار دي، آیا د خاورې نوعیت هم رول لري او کنه؟
خاوره خو زما مسلکم د پوهنت ابو یاداوري وکړه، خاوره په درې ډول ده، یو هغه متینی خاوري دي، یو ریګي خاوري دي، یو سټی خاوري دي. نو هغه خاوري چې هغه ریګي خاوري دي هغه د اوبو ضایعات زیات لري، د اوبو لاندې د اوبو ضایعات لوړ، د تبخیر لاره د اوبو ضایعات او هغه خاوري یا په هغه مناطقو کې چې خاوري مدینه یا کلی خاوري دي هغه خاوري دي وبو زیات د غلري مخصوصه ساتل لري او هغه وبو ساتل شي تقریبا تر څو ورځې پورې وبو ساتل شي او لغوي ته وبو ډیر نه ځای کیږي ځکه په خاوري کې یو رقم د ور رقم سری موجود دي یو رقم سری د وبو د پاره دي او یو رقم سری د خا د هوا د پاره دي نو هغه خاوري چې هغه ميدان سټرکچر لري یا جوړش لري ساختمان لري دوی د کوچنی سری بیري یعنی د وبو نیولو زیات قابلیت لري او هغه خاوري سريګي خاوري دي هغه مناطق سري خاوري ريګي ني دي ځین دي خاوري دي دوی د وبو ساتلو توان کم ده یعنی د وبو ساتلو ظرفیت کم ده نو په لحاظ هغه خاوري سیالته د وبو ساتلو توان ډیر هغه نباتات ډیر وبو ته ضرورت لري وکړل سي او هغه خاوري سريګي خاوري دي سريګي خاوري په کوشش سره هغه نباتات نن څنګه لرم کې دي او ژر څنګه کوي او بو ته زیات ضرورت نه لري لکرلو ته خودداري وست
بل سه ډیره زیات مننه اوس یو اوریدون کې لرو د واتس اپ لاري را سره دی مهرباني کوي مهرباني کوي
السلام علیکم
و علیکم سیف
الله خاموش د زبل ولایت متاثر تماس
مهرباني کوي خاموش صاحب مهرباني
ډیره مننه زما یو نظر داسې دی زموږ د معلوماتو زما د شخصي معلوماتو پر اساس هغه نباتات چې د پانو ساته فراخوي او پانی په اصطلاح سره غټ پانی ولري اگر د زیات وبو ته خیروي نو په دې اساس سره زیات وبو ته مرتي لري ضرورت لري او په عموما کې نباتات تقریبا تر 90% لوړ زیات وبو ته خیروي یو 2% دوی د خپل ځان د غذا د برابرولو لپاره مثلا جذبوي نبات ځان ته نور بیرته تخیروي نو دا مې نظر دی او پښتنه مې دا ده چې مثلا دلته د افغانستان کې بیا دین ولایتونو کې د وبو ساته پر کمیدو دا ډیر په چټکۍ سره کمیږي او زیاتره سیمه کې د شاکو بنه پیدا کیږي په مشکل سره ده نو دولت په دې برخه کې څه کړي باید څه وکړي مثلا هغه خلک چې علم لري په لري غوي دا معلوماتي غوي پوهیږي چې کوم نباتات باید په کوم سیمه کې وکرل شي او دا باغوانان چې دي مثلا بزګران چې دي دوی په دوی دا معلومات نه لري نه ورته کوم ټریننګ ورکول شوی دا مثلا نه ورته داسې څه دایر شوی چې په دې اړه دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي معلومات ورکول شي چې کوم نباتات په کوم سیمه کې باید وکړي په دې اړه باید دولت څه وکړي او یو بل لوی لامل دا ده چې بل شمسي باندې وبره استل کیږي مثلا په زیاتره سیمه کې د ځمکې وبه چې څومره ضرورت نباتات ته یا څومره غي ترغه اضافه راکشل کیږي نو د دې د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره یو طرحه جوړ شي چې دا خو په خپل لاس د وبو کمښت سره مخ کوي خلک او دا سیستم پیدا تاسو ویدئ چې اول وار کې وب زیات وي دوی وبو په شمسي په ځای سره رسیدلې ورسته اورو کمیډي او حتی شنه باغونه یعنی پالونه دی د دې تاړ سوي دي چې هغه پریز دی باغ وچ سي او بو ساته نورم چې څه وي دا په دې اړه کې باید دولت جدي ګام واخی او دغه شمسي وبو زما په نظر سره اکشل دا به یو ډیر غټ ځانې د وبو د سچ د کمواله لپاره
بله ډیر زیاته مننه خاموش صاحب وربشو په هان صاحب سمدی ته په هان صاحب شاغل خاموش په خبرو سره تبصره لري
خاموش واقعا ډيري شخبري وکړي ډير ښه وړاندزونه درلوده زما خو نظر داسې دی چې مخکې نصرت صاحب هم په دې اړه باندې وویل په لومړی قدم کې دغه یو ملي ثروت چې دی یو ملي منابع او بچ دي خصوصا د ځمکې لاندې او بچ راشتل کیږي بزګر باید حتما همداسې یو سیستم باید جوړ شي حکومت باید داسې یو اداره باید سره رامن سره وړي چې دا د دوه کڅوک چې استفاده کوي خصوصا د میولرونکو دونه د لپاره خصوصا هغه سبزیجات د لپاره د میوه د لپاره چې د قطار په شکل باندې کرل کیږي باید حتمان د چاسکو د وبو د چاسکو لګول سیستم دا باید ور باندې حتمی شي دا باید حتمی شي چې ته وروره څه جوړې وبو د ځکه لاندې راباسي دا وبو د تیلو ارزش لري دا باید تر تیلو لا ارزش زیات وي دا باید ته بي ځای باید استفاده ونه کی دا یو خبره دومره خبره دا ده چې د وبو د لپاره چې موږ د ځکه تبخیر په دوه قسمه دی یو د نبات د پانه څخه تبخیر د صورت نسی یو د ځکه د سطح څخه تبخیر صورت نسی چې دې ته ایواکو ترانسپایریشن ورته وایي یعنی چې دلته مهمه دا ده چې موږ باید د مزیکې پر سطح باندې دغه د باید مال چې ورته وایي، نه چې مثلا تور مال چې ورته وایي، بعضې نوکري مال چې دي، د دې دا د اوبو په ساتلو کې ډېره ګټه کوي، دا د نبات په وده انکشاف کې ډېر ګټه کوي، دا د مرضونو د ناروغیو د په منځه وړلو کې ډېر زیاته ګټه کوي. آیا که دغه بزګر در وکړي دا به څومره ګټه وکړي چې دا مځکه ورته په پسرلي کې چې ته دا مال چور باندې کش کې عرضه بوټي د منځه ځي، مرضونه کنټرولېږي، مځکه ګرمېږي، ونه ښه وده او نمو کوي، د دې دپاره دا باید دا ډېر ضرور دی. بله خبره دا ده چې موږ باید همیش وزارت زراعت د کرنې پون ټولو پونځګانو چې په افغانستان کې وجود لري باید دوی باید څېړنیزې برنامې باید جوړ کړي. څېړنیزه برنامه څه شي ده؟ هغه برنامه ده چې د یو بزګر ستونزې ته د حل لار د تحقیق پر بنیاد باندې جوړه کړي، چې باید محقق یا څېړونکی د ترویج د مامور سره د بزګرو د باغدار سره یو ځای پر هغه ستونزې باندې کار وکړي، د هغه دپاره یو علمي او تخنیکي د حل لار ورته پیدا کړي. متاسفانه په افغانستان کې زه زراعت فاکولټي استاد یم، موږ هیڅ نه د تحقیق لپاره کوم داسې خاص بودیجه نشته، خو دا باید په آینده کې باید په جدي توګه په نظر ونیسي. داسې ویرایټیګانې که په میوو کې دي او که په نورو غلو دانو کې دي، باید داسې ویرایټیګانې پیدا شي چې مقاوم د هغه په مقابل کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم اوسي، ژر پر حاصل باندې راسي. دا 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 برنامې که په نظر کې ونیول شي او تعقیب شي، ولې د اوبو نشتون نه تنه چې د دې باعث کېږي چې موږ به زراعتي او کرنیز محصولات ونه لرو، بلکې هلته د حیواناتو، د نباتاتو، د نورو ژوندي موجوداتو، د انسان لپاره به
سلامت اوسئ پوهن صاحب. پوهندوی نصیر احمد نصرت صاحب، تاسو په کندهار کې یاست، هلته د اوبو د کموالي په خاطر تاسو کروندګرو ته د کومو فصلونو د کرلو سپارښتنه کوئ؟
سروان صاحب محترم، فصلونه خو هغه فصلونه چې په افغانستان کې رواج لري پوهان صاحب ته معلومه ده، ناګزیر دي چې له هغوی څخه خلک صرف نظر وکړي. لکه مثلا غنم دي، غنم د افغانستان هغه اصلي نبات ته، هیڅوک ارڅونه ورته غنم مه کړي، غنم به وکړي. خو خبره په دې ځای کې داسې هغه څېړنې سوي دي او څېړنو ښودلې ده، لکه پوهان صاحب چې محترم چې ورته اشاره وکړه، هغه مقاومې ورایټي چې هم د خشکسالي په مقابل کې او هم د امراضو د آفاتو په مقابل کې او هم نموي فصل لند او ترویج سی او هغه رایټی په څېړنو کې د زراعت پوهنتون او پوهنځیو څېړنې کړي دي او خپلو څېړنو کې هغه راایستلي دي. د زراعت وزارت او په مربوطه ولایاتو کې د زراعت ریاستونه او د ترویج مامورین دغه څېړنې باید اماهنګ کړي او د دغو څېړنو څخه باید په ساحه کې هغه مامورین، ځکه پوهنتونونه اجرایه قوه نه دي، نه ارګان اجرایه ارګانونه دوی کولای شي خپل دغه څېړنې ورته وسپاري یا نشر کړي. له هغوی څېړنو څخه بیا هغه د ترویج مامورین په ساحه کې د هغوی سره په امانګي کار وکړي، تر څو هغه نباتات سي هغه کم اوبو ته ضرورت لري، مقاوم وي، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري او همدارنګه نموي فصل یې لنډ وي، له هغوی څخه استفاده وکړي. او په زمن کې نور نباتات سي دي چې هغه نباتات کم اوبو ته ضرورت لري او هغه ورته توصیه سي، هغه خصوصا چې په څېړنو کې ثابته شوی ده چې دغه نباتات او هغه علمي څېړنې پر غوی تر سره شوي دي، بعد له علمي څېړنو څخه دې نتیجې ته محققین رسیدلي دي چې په دغه برخه کې یا په دغه خاوره کې دغه نبات ښه نتیجه ورکوي او دغه نبات وکرل سي. مثلا په کندهار کې پسته ښه نتیجه ورکړې ده، په کندهار کې زیتون ډېره ښه نتیجه ورکړې، هم د مالګینې خاورې په مقابل کې مقاومت لري، هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري او هم ښه اصل ورکوي. نو په دغه باره کې باید کوشش وکړي چې دغه څېړنې سوي دي د دغو څېړنو څخه په ساحه کې استفاده وسي.
بله استاد، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې پستې او زیتون په کندهار کې ښه نتیجه ورکړې ده، او حال دا ده چې هم پسته ډېره قیمتي ده، میوه ده، او هم زیتون ډېر قیمتي دي په بازار کې، نو خلک تر څه ده پورې زیتون او پسته وسکري؟ په خپل دوی د پستو زیتون باغونه جوړوي.
د پستې په باره کې د هغه دولتي موسساتو که پخوا کې و که اوس و هغو ډېر څه ترویج کړی ده او د پستې دغه نالانې باغدارانو ته په ولسوالیو کې توضیح کړي دي. په قندار کې اوس په پریمانه کچه باندې د پستې باغونه شتون لري. سه یو له هغوی څخه نمونې په شکل باندې د هلمندي صاحب باغ داسې خورا ښه نتیجه یې ورکړې ده او په داسې یو ساحه کې کرلې ده چې هغه ساحه په هېڅ ډېر لوړ او خاوره ټوله قلوي خاصیت لري. هلته داسې نتیجه ورکړې نو هغه نتیجه وسې هغه خپله کوریه لري، له هغې کوریه څخه خلک ترویج کوي او تکثیر کوي خپل باغونه دي. او هم دلته ځینې موسساتو لکه د ایم سي وروټاپیس هغوی خلکو ته ترویج وکړو. اوس په اوژړۍ، پنجوایي، میوند، شاولي کوټ او دغه کې خاکریز ولسوالیو کې پریمانه د پستې باغونه کرل شوي دي او له هغوی څخه استفاده کوي. ولې زیتون سیتی هغه یوازې په ځینو برخو کې کرل شوي ځکه زیتون بیا پروسس ته ضرورت لري او هغه فابریکې ته ضرورت لري. څه زیتون چې دلته کرل شوي دي هغه زیتون هم کله چې اصول ورکړي له اصولو بعد بیا ننګرهار ته وړل کېږي او په ننګرهار کې په فابریکه کې پروسس کېږي. نو په دې خاطر زیتون نتیجه ورکړې ده خو چې زړه شي نه خلک بزګران او دهقانان هغوی ته زړه نه شي کوي دغه پروسس د جنجال څخه ځان درک کوي. نو پسته پریمانه ده او پسته اوس کندهار کې ډېر څه نتیجه ورکړي او ډېرو بزګرانو کرلې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ښاغلی نصرت. پوهان صاحب سمدي، نور څه پکار دی چې د اوبو د کموالي له کبله د کروندګرو ستونزې کمې شي؟ تاسې مثلا د قطرهي سیستم یادونه وکړه، نور کوم کارونه پکار دی؟ زما ذهن ته چې راځي هغه یو خو دا ده چې زموږ د افغانستان د کروندګرو ځمکې هوارې ډېرې نه دي، لیول نه دي ډېرې، یا بل دا چې ویالې او کانالونه مو پاخه نه دي. په کومو ځایونو کې چې ویالې پخې دي اوبو مصرف کم وي، څومره ممکن نه ده چې دا کار په افغانستان کې د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی؟
زه باید د باغداري په کچه دا ووایم، کوم ځای چې باغونه جوړېږي خصوصا د پستې، د زیتونو، د خورما، د عنابو، دا باغونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دي او معمولا په داسې ځمکې کې کېږي چې هلته د نورو غلو دانو لپاره بیا هلته زمینه نه ده مساعده. نو مثلا لکه پسته چې د زیتون چې دي، بادام چې دي، که تاسو سمنګان ته ولاړ شئ وګورستئ په دا تپو کې په دوده کې هلته بل بوټی نه کېږي، په د هغو دپاره بیا زمینه مساعده ده. دلته نو دغه سیستم د واټر شیټ مینجمنټ چې ورته وایي، یا د اوبو د تنظیم مسایل دي چې دلته دا باغونه چې جوړېږي د دوی سیستم باید خلاف د اوبو د راتک په سیستم باندې وسي. دلته باید داسې چوکاټونه ورته جوړ شي چې دلته د وی په شکل باندې یا د کانتور په سیستم باندې چې دا د باران اوبه چې راځي اول دغه د باران اوبه دلته موږ باید ذخیره کو. حتی په بعضو برنامو کې ما لیدلی دي کولی شي چې داسې مصرفه د دغو مطلقه بیاري ده، داسې یو رقم تونونه لري چې دا د ریښو بغل ته ورته نصفوي چې دلته اوبه ورته اچوي. بله غټه مسله دا ده چې دغه د ارزه بوټو کنټرول ډېر زیات مهم دی، چې ارزه بوټي باید کنټرول شي او مالچ سیستم دلته د مالچ سیستم څخه باید استفاده وشي چې مالچ یا مالچینګ د دې سبب کیږي چې د ځمکې د سطح څخه ما مخکې وویل چې دغه تبخیر په دوه ډوله دی، یو د نبات د ځمکې څخه دی چې د ځمکې څخه هم چې اوبه ولاړې هوا ته پورته شي خو نشته نو ریښه راځه اوبه واخلي. دغه اوبو د ساتلو څخه موږ باید مالچ څخه استفاده وکړو. مالچ انواع اقسام لري، ته کولی شي د ډبرو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د وښو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د بوسو مالچ جوړ کړي او دا سیستم. او بل که موږ تاسو د خاورو مثلا حیواني سره دا چې کمپوست چې ورته وایي یا ګرین مینور چې ورته وایي د دغه څخه د خاورې سره دا ګټه سي دا په خپله رطوبات ساتي. د رطوبات ساتل دا ډیر زیات مهم دی چې موږ د وچکالۍ په مقابل کې دا مشخص کولای شو مبارزه وکړو. بل خبره دا ده چې خصوصا په میوجاتو کې باید موږ داسې میوې خو پر یو بل نیلی بوټي غواړي یا رستاق غواړي چې هغه پیوند شي. موږ که داسې رستاقونه پیدا کړو چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې بر علاوه چې د امراض په مقابل کې ژر پر حاصل باندې راځي، کدا اوس ډیر زیات لري. زه اوس یو بل لاندې مثال وایم چې مثلا د انګور ده، انګور مثلا موږ دغه لرو، حسیني انګور لرو، دا تازه خوړل کیږي، دا باید حتما وګوسي. ولې کشمشي انګور که په تنه په پسرلي کې چې اوبه ډېرې دي، یو دوه واره اوبه وخوري، ولې نور که اوبه ونیسي دی خپل انګور پخوي، خو د کشمشو اندازه ډېر کوچنی کوي. کشمش یا باید غټ پایني سورت اوسي یا متوسط پایني سورت باندې اوسي. یعنی دا تاک ماته کولی شي چې ماته ممیز راته جوړ کړي چې راټولومې انګور یې د تازه خوراک دپاره نه، بلکې د ممیزو دپاره. مثلا توران انګور مثلا کولی شم چې دا زه په دښتو کې وکړم، باغونه جوړ کړم، په اول د پسرلي کې چې د نهر څخه اوبه راسته، د رود څخه اوبه شته، زه هغه اوبه کړم، په دوی څخه استفاده کولی شم. زراعت مختلف ابعاد لري. چې مثلا بله خبره دا ده، مثلا موږ سره کوم کولی شو چې یو منطقه په اصطلاح د وچکالۍ څخه نجات ورته ورکړو. یو تعداد بوټي دي چې هغو ته موږ عوام مرتبه کوي، که موږ د خپل د باغو پر شاوخوا، حتی که د غنمو پر شاوخوا، دې ته موږ بادشکان ورته وایي، یا باد ماتوونکي، یا د ګرمۍ د تغیر و تبدیل دپاره کتارونه مختلف د لسیانو پر شاوخوا باندې مثلا شنګ وکړو، نور غم توتان وکړو، نور دغه ځنګلي ونه وکړو. تر چې دا دې وکړل، منطقه څه شي کېږي؟ منطقه سړه کېږي. د منطقې سوړوالی درجې حرارت راټیټوي. کوم وخت چې درجې حرارت راټیټ شو، هوا سړه شوه، د تبخیر څخه مخنیوی کوي، تبخیر کمیږي. تبخیر چې کم شو، نبات لږ اوبو ته ضرورت لري.
بله،
ډېرې طریقې شته چې دلته سړی بحث ورباندې وکړي. خبره دا ده چې ستاسو د برنامې وخت هم کم دی.
بله پوښتنه له تاسو څخه استاد، تاسو وایئ چې څومره چې بوټي او ونې زیاتیږي، هغومره رطوبت هم زیاتیږي، دا له نورو فصلونو سره هم کومک کوي. د افغانستان اکثره غرونه سپیره دي، لیکن په ډېرو کې دا امکان شته چې ځینې ونې پکې شنې شي. موږ په ځینو ځایونو کې پسته مثلا لیدلې ده، یا ځینې نورې ونې دي. دا ونې کله که څوک کیږدي، په لومړیو کلونو کې اوبو ته ضرورت لري، او په همدې خاطر دا غرونه هم داسې سپیره دي، او کنه اسې نیالګیو ته ضرورت لري.
خبره دا ده چې مثلا که زه ژوندی مثال درته ووایم، زه په خپله کلی وزیر خوشحال خان کې کښېنم، بنده کرغې ته ډېر نږدې یم. دا د بنده کرغې د دغه د تپې چې دي، دا که درته ووایم په هر کال کې برنامه شته او دلته نیالګي کښېنوي. که درته ووایم یعنی په ډېره کمه اندازه باندې نیالګي ژوندي پاتېږي. خبره دا ده چې مځکه هم شم ځکه ده تپه هم شه، تپه ده، داسې نه ده چې د تپه غیر مناسبه ده. خبره دا ده چې نیال د کښېنولو وروسته د هغه تنظیم او اداره ډیره زیاته مهمه ده، چې هغه باید وبسي. هغه د اول دوم دریم کال کې ترڅو پرې چې د درې شي هغه ماین رطوبت خپل ځان رسوي، د هغه باید مراقبت وسي په جدي توګه باندې وسي. نیال همداسې دی، ولې دغه مشکوریه یا یو سیدلینګ چې ورته وایو، یا اپ سپرینګ چې ورته وایو، په دې معنا لکه ټیپل غوندې دی چې د موره را پیدا کیږي. یعنی دومره مراقبت ته دغه لري، مراقبت ته ارتیا لري چې دا باید وسي. که زه دا درته ووایم، کوونی اول په اول یو منطقه شنه کړه، منطقه چې د شنه کړه، بیا پس له هغه څخه که ته هره باغداري کوې، هر کار چې کوې، دلته به د هغه بوټي د ښه حاصل د لاسته راوړلو دپاره به تا ته زمینه درته مساعدي. یو بل ټکی زه پیدا کوم چې د هر وچ کیلو ډرای میتر چې موږ ورته وایو، هغه د اوبو په مقابل کې څومره اوبه مصرفېږي، څومره وچ مواد، څومره حاصل ته لاسته راوړي. دغه نبات باید وکتل شي. اوس خو نه ورځ په ورځ باندې دا اقلیمي تغیرات چې راځي، ځکه دومره مهمه نه ده لکه اوبه مهم دي. څومره اوبه دې مصرف کړي دي، څومره حاصل دې لاسته راوړی دی، دې ته باید وزارت زراعت، د کرنې پوهنځی او نور نهادونه باید په دې کې جدي باید کار وکړي. په دې خاطر د افغانستان خلک د دوی شغل زراعت دی، په زراعت کې ډیر زیات اخته دي. نو په دې عقله باندې باید انکشافي برنامې او پروژې باید شروع شي. بدبخته نه ده دوه کله را په دې خواته په زراعت کې داسې واقعي بنیادي پروژې نشته چې د بزګرو او باغدارانو سره کومک هم بس کړي. ډیره مننه.
ډیره مننه له تاسو څخه استاد نصرت. ما مخکې د ځمکې د هواروالي یادونه وکړه. داسې اندیشنه شته چې کال په کال وچکالی نور هم زیات شي او بنورې هم کمی شي، نو د اوبو ارزښت په فکر کوم چې لا زیات شي. د ځمکو د سطحې لیول برابروالی دا څومره د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي؟
کله باید ووایو چې دا ډېر رول لري. متاسفانه په افغانستان کې هغه پخوانی سیستمونه دي، غرقابي سیستمونه دي او پخوانی زاړه سیستمونه دي، هغه ځمکې ناواره دي. یو ځای ډېرې اوبه ولاړې وي او یو ځای کمې اوبه ولاړې وي. دا هغه وخت امکان لري چې دغه د کرنې سیستمونه میکانیزه سي، یعنی عصري سیستم ته واوړي. اوس نوي سیستمونه په هان صاحب ته بهتره معلومه ده، د لیزر لیولینګ په نامو باندې ماشینری موجوده. اندازمځکه ټول داسې لیزر کوي، هر څو اندازمځکه ستو به هغه په کایو انچو بده په سر کې ولاړ وي، په پای کې هم هغه یو انچو بو ولاړ وي. نو هغه بیا په دې خاطر باندې اندازمځکه یو لیول کوي او د نباتاتو ته په مساویانه اندازه باندې ټول ته ورسیږي. د دغه ټکنالوژي څخه باید کار واخیستل سي، دغه ټکنالوژي باید ترویج سي، ترڅو هغه ډیر قیمتي هم نه دي. دغه عادي ماشینری تراکتور سمځکه اړي، دغه ته لیزر لیولینګ سیستم وربسته کیږي او هغه یو مسلکي کس پاول سر کې غواړي چې هغه ځکه ټول لیول کې. متاسفانه قندهار یا جنوبی غرب حوزه کې تاسو ته بهتره معلومات ده، پوهان صاحب ته بیخي ډیره معلومات ده. پارتیکلچري برخه کې ډیری د انګورو باغونه دي او د انګورو باغونه دونه جوړې لري دغه د اوبو د درېدلو ځایونه، چې یو ځای په اصطلاح نیم متر اوبو ولاړ، یو ځای ول وشت اوبو ولاړ. دا سیستم د لیول د ځمکې د خاورې دا نه ده برابر. نو که چیرته له دغه نوې ټکنالوژي څخه د قانون او بزګران کار واخی او ځکه ټول لیول کې باد لغو کته باغ جوړي، یعنی پارتیکلچري برخه کې پوهان صاحب ته بيخي بهتره معلومه ده. سیاول باید باغ نقشه وسین ځکه واره سی لیول سی ورسته بیا باغ. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه سیستمونه رواج دي، اول باغ دې بیا ورسته ګوري سم ځکه لوړه ده ټیټه ده. نو دغه لیزر لیولینګ سیستم کچيري رایج سی رواج سی او هغه خلک لغو څخه استفاده وکي او بیا ورسته باغ کښنه، یعنی تر باغ تر کښنه ول او مخ ځینې پروسیس ته یا درکشت کولو د مخم دي، ځکه دا وارولو لپاره دي، ځکه د لیول کولو لپاره دي، ځکه د سیستم د برابرولو لپاره هغوی ته په مناسبه باندې اندازه بار ورکول. دغه سیستمونه سته، هغه باید اوسي بیا کښتو کرونده باندې اوسي، که هغه آرتیکلچري نباتات وي، که هغه اګرانومیکي نباتات وي، که هغه غلجات او حبوبات سبزیجات وي، د ټولو لپاره باید هغه اوسي. دا یوه موضوع. دومه موضوع دا ده دا د ځکه دی لیول سیستم په افغانستان کې ډیر کمزور دی او ډیر بدتی روان دی. کایم په ډیرو تحقیقاتي فارمو کې به دا کار سوی، عام دا کار نه ده سوی. نو کچيري دغه د سیستم اول رایج سی او دوم دغه د میتودونه دی، دغه ابياري له میتودو څخه یا له طریقو څخه، لوغو طریقو څخه کار واخی. مثلا په ډریپ اریګیشن، په ډریپ اریګیشن کې د لیول ته ضرورت نسته. سروان صاحب محترم، هغه کولای شي په بازارو ځایو کې، په هغه ځایو کې سلوړي جواري ولري، په ځایونو کې له دغه سیستم څخه کار واخی. یا مثلا د باران په شکل باندې دا سیستمونه دي، پایپ لالاري په باران په شکل په ساحو باندې اوبو پاش، هغه بیا د لیول ته ضرورت نه لري. یا په غیر لیول ساحاتو کې له دغه دوه میتودو څخه کار واخی، چې هغه سپرینکل اریګیشن او ډریپ اریګیشن ده، او یا دغه باید لیول سی بیا ابياري وسی ترڅو د اوبو په سپما کې په کافي اندازه کموالی راشي.
بل استاد نصرت، یو بل پوښتنم، ام دغه د څاسکو سیستم څه فکر کوئ چې شبنو چې د کرنې محصولینو ته مو امدا موقع ورکړی و، هغه خلک چې دا وطلب دي لی غوسر په دې برخه کې چې خپل ځمکه یا باغونه غواړي چې په دې سیستم عیار کې لی غوسر کومک کړی وای، دوی به تجربه شوی و او دوی به کار سوی و؟ ما دا ویل چې د زموږ د کرنې پوهنځیو محصلین چې دي عملاً عملي کار ډېر کم کوي، داسې ویل کېږي وایي دوی ته ډېره موقع په لاس نه ورځي چې عملي کار وکړي، تیوري زده کوي او عملي کار نه کوي. نو که چېرته دوی ته داسې فرصت ورکړی شي، برابر کړی شي چې د هغو خلکو چې غواړي په ځمکو یې همدغه تجربې وشي، مثلا زه یمه باغ لرمه که څوک را سره مرسته وکړي چې دا قطرایي سیستم پکې ایجاد کړي، نو تاسو خپل محصلین ورکړي وای دوی ته چې د دوی باغې په همدغه سیستم عیار کړی وای، دا امکان یې نشته؟
سروان صاحب محترم، ډېرې ښې مهمې موضوع ته مو اشاره وکړه. پوهان صاحب خبر ده، پخوا موږ په زاړه کریکولم کې یوازې مونوګراف درلود چې هغه به دوی په څلورم سیم کې په دواړو سیمسترو کې لیکلو او بیا به دفاع کاوه، په ساحه کې کار نه و. خوشبختانه نوی کریکولم داسې جوړ شوی، داسې محصلین د زراعت پوهنځي په څلورم سیم په اول سیمستر کې ساحې ته وځي، پروژې ورکول کېږي، هغه څېړنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا خپل د پروژې دفاع کوي او هغه تیزیس لیکي. نو دا اوس موږ محصلین ساحې کې په دغه کارو بوخت دي او هغه عملا له بزګرانو سره هلته خپل عملي کارونه کوي، بیا هغه راځي په دغه کې په ساحه کې کار کوي او بالاخره په دوم سیمستر کې په یو سیمستر کې څېړنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا راپور ځي. خوشبختانه دا کار سوی ده، نه یوازې پوهنتونو زراعت پوهنځي اوس په پروژهیي شکل اوښتي دي او محصلین په انفرادي او ګروپي شکل ځي ساحې ته او هلته خپل څېړنې کوي او سروې کوي، څېړنې د مختلفو میتودو په واسطه باندې په ساحه کې کښت کوي، پوښتنلیک د هغه په اساس باندې پوښتنې کوي، له بزګرانو سره له هغوی سره همکاري کوي، هغه راپورونه بیا دلته د دغه محصلینو د نورو محصلینو چې هغه د اول دوم دریم سیم محصلین د استادانو په مخ کې هغه دلته رایه کوي، هغه خپل ریزلت چې دی لاسته راوړی ده هغه هلته له بزګرانو سره هم شریکیږي او دلته له محصلینو سره هم شریکیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسې استاد نصرت. پوهان صاحب سمدی، یو اوریدونکو مو په دې منځ کې ټلیفون وکړ، وایي زما پوښتنه مطرح کړې له استاد څخه وپوښتئ چې عبدالعلي په نامه دی، وایي چې آیا ځمکې ته د سری ورکول د اوبو اړتیا نه زیاتوي؟
بله، ډیر ښه پوښتنه کړې ده. ځکه ته د کود ورکول د اوبو اړتیا زیاتوي، خصوصا نایتروجن لرونکي سره کوم وخت چې استفاده کیږي باید دفتن اوبو ورته ورکړ شي، خصوصا په هغه ځکه کې چې مثلا زمین ځکه دي، موږ هلته بیا د استاد نصرت خو دغه مسلک دی، دغه ډیپارټمنټ استاد دی، هلته خلک د سپینو سرو څخه دغه نه کوي، استفاده نه کوي، په دې خاطر سپینو سر چې ورته ورکوي ته باید حتمي باید اوبه ورته ورکړي او ستونزمن دی، اوبه غواړي دغه استفاده کوي. یو بله خبره چې استاد ذکر کړی ډېر ښه موضوع ده، لیزر لیولینګ نه تنها دا چې د اوبو په کمښت کې ډېر کومک، یعنی لږ اوبه غواړي، بل داسې دی چې د نباتاتو په وده رشد او نمو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. په هغه ځای کې چې اوبه هلته ډېرې درېږي، که غلجات وي که میوجات وي، هغه د منځه وړي. که غلجات وسي، که غنم وسي، که حبوبات وسي، هغه هېڅ نه راشنه کېږي. او که میوې وسي چې هلته اوبه هلته دانس وي، هغه په ضرب د زموږ خو په دا ګرمۍ کې که اوبه د یو شفتالو یا د بادام یا د زردالو په شاوخوا کې د یو ورځ هم اوبه ورته اته ساعته دپاره ډنډ پاتې شي، سبا ته هغه د منځ ځي، یعنی دومره منفي اغېز ورباندې کوي. نو واقعا د اوبو په سپما کې د لیزر لیولینګ او د ډریپ اریګیشن چې استاد ذکر وکړ، سپرینکلر اریګیشن چې هغه ته متمم معیاري ورته ویل کېږي، هغه هم ډېره زیاته موثر تمامېږي. نو تر ډېره حده پورې په هغه ځای کې چې د اوبو کمښت دی، چې تر هغه وخت چې اوبه راکمېږي، نو تاسو د دغه څخه نایتروجندار سره ډېره استفاده مه کوئ. که کولی شئ که ګرین مینور، کمپوست، نور شی وسي، ولې کله ناکله خو بیا هم دغه دی، نو مثلا لوړ حاصل د لاسته راوړلو دپاره چاره نشته. کوم وخت چې ته سپینه سره ورکوې، اوبه حتمي دي چې باید اوبه ورکړې، چې اوبه نه وي نو بیا دغه به نه کوې، سپینه سره به نه ورکوې.
ډېره زیاته مننه پوهان غلام رسول سمدی، د کابل پوهنتون استاد او همداراز پوهندوی نصیر احمد نصرت چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد دی. له تاسو دواړو مننه، له اوریدونکو هم منندوی یو.
گران دل بارا مجبوری غیدا خفکیگی سما نسیس کی غریبی دا خفکیگی دان دل بارا مجبوری دا خفکیگی سما نسیس کی غریبی دا خفکیگی
ساعت